وخت سهار لس بجې د مشال رادیو دا په روانه خبرونه کې مو زه نجیب امیر هرکلی کوم. په دې خبرونه کې درته راپورونه لرو، تبصرې لرو او همدارنګه مرکې لرو. د دې ترڅنګ اونیس پروګرام تاندې هیلې چې د میرمنو په اړه ځانګړی پروګرام دی دا هم اوریدلی شئ. خو د دې هر څه نه وړاندې د پښتونخوا سیمې او نړۍ خبرونه اورو د بوریوال کاکړ نه.
لومړی د مهم خبرونو سر ټکی، په پېښور کې د طوفاني سلی او باران له کبله ځپل شوي خلک وایي د صوبې حکومت ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې. افغان چارواکي وایي د هیواد په شمال ختیځ کې د مځکې د شوېدو له کبله لږ تر لږه 250 کسان وژل شوي دي. او د نایجیریا پوځ وایي له بوکو حرام وسله والې ډلې څخه یې شاوخوا 200 تښتول شوي نجونې خوشې کړې. په پېښور کې د طوفاني سلی او باران له کبله ځپل شوي خلک وایي چې حکومت ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې. د یکشنبې په ماښام په پېښور کې د راغلي سلی او باران د اغېزمن شوي خلک وایي حکومت یوازې د مرستو اعلانونه کوي. د پېښور په واحدګړۍ کې د یوې کورنۍ اووه غړي وژل شوي وو. د یادې کورنۍ یو تن د سه شنبې په ورځ مشال رېډیو ته وویل
زمونږ د کور بګې و کسان مړ شو، شپږ زخمیان دي. حکومت د طرفه مونږ سره نه امداد وشو، نه څه کاروي راله. دې رخدې کې خیمې رالی، هغه کلو والا واس مونږ له بېخي سره نه. وزیر اعلی صاحب هم راغلی او گورنر صاحب هم راغلی.
د پاکستان مرکزی حکومت د هر وژل شوي کس لپاره 15 لکه او د ټپي شوي لپاره د 50,000 روپۍ اعلان کړی دی. خو د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت له دې ځپل شوو خلکو سره د مرستې لپاره نن غونډه رابللې ده. د یادونې وړ ده چې په دې سلی او باران کې ټول تر 30 زیات کسان وژل شوي وو. د عوامي نېشنل ګوند مشرانو ویلي چې پښتانه دي د کاشغر او ګوادر ترمنځ په لوی تجارتي لار کې د بدلون پر ضد غبرګون وشي. دا خبرې د یاد ګوند مشرانو د سه شنبې په مازیګر په کوټه کې و جوړ شوې غونډې ته د وینا پر مهال کړې دي. د یاد ګوند مخکښ زمره کڅګزي وویل
ته صرف ګوادر ته ځان را رسوې، ستا مقصد دا دی چې ګوادر آباده یې نه پنجاب آباده یې، او د پنجاب دپاره دا منصوبه جوړه. نو موږ د دې سټیج سره نن تاسو ته دا وایو چې دا منصوبه به د پښتنو څخه تیریږي. که نه تیریږي نو د کالابا غوندې به دا منصوبه بیا نه جوړیږي.
د چین کاشغر او د بلوچستان د ګوادر ترمنځ د دې تجارتي لارې لپاره لومړی دانه سینکشه جوړه شوې وه چې په پښتنو سیمو کې تیره ده. خو اوس د مسلم لیګ نون پر مرکزي حکومت تور لګول کېږي چې دا لارې پنجاب ته اړولې ده. حکومت وایي په دې لړ کې یې د ټولو صوبو ګټې په پام کې نیولې. د افغانستان په شمال ختیځ کې چارواکي وایي د مځکې شوېدو له کبله لږ تر لږه 250 کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي چې د مځکې د شوېدو دا پیښه د سه شنبې په ورځ د بدخشان ولایت د خواهان ولسوالۍ په جرمي بالا سیمه کې شوې ده. ځای چارواکو مشال رادیو ته ویلي چې تر 200 زیات کسان له دې کلي وتلي دي. د دوی په وینا دا په واورو کې راګیر داسې سیمه ده چې یوازې د هلیکاپټر له لارې ورتګ کېدای شي. د افغانستان په شمال ختیځ کې د پسرلی په موسم کې وخت نا وخت داسې پیښې رامنځته کیږي. د تیر کال په مې میاشت کې هم په بدخشان کې دې ته ورته پیښې شوې وې. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرپلټونکي اداره وایي د خبرونو پای
دا مشال رادیو دا زمونږ غږ په میډیم ویو 621 او د انټرنیټ تلاری په مشال رادیو .com باندې اوري. په دې خبرونه کې به واورئ چې د پېښور د توپانی باران ځپلي د مرستو د نه ورسېدو شکایت کوي.
زمونږ د کور بګې و کسان مړ شو، شپږ زخمیان دي. حکومت د طرفه مونږ سره نه امداد وشو، نه څه کاروي راله. دې رخدې کې خیمې رالی، هغه کلو والا واس مونږ له بېخي سره نه.
عوامي نېشنل پارټۍ بلوچستان کې د ګوادر کاشغر د متبادلې لارې پر ضد مظاهره وکړه.
دا مقصد دا دی چې ګوادر آباده یې نه پنجاب آباده یې. نو موږ د دې سټیج سره نن تاسو ته دا وایو چې دا منصوبه به د پښتنو څخه تیریږي. که نه تیریږي نو د کالابا غوندې به دا منصوبه بیا نه جوړیږي.
افغان ولسمشر وایي هیواد باید د ترهګرو لپاره هدیره جوړیږي.
وی آر ډیټرمنډ ټو میک افغانستان د ګریویارډ آف ټیرر. اور ویل must not be underestimated.
التا د بلوچستان گورنر بیا وای د صوبې امنیت د پخوا په پرتله ښه شوې ده.
ور د کوټو د چمن تر ما بین شپه ورځ خلک زیو راځي یو کال دمخ خلک سره وتای نشو.
د دې ترڅنګ واورئ چې او وبورئ چې منست انټرنیشنل پر پاکستان غږ کړی چې د اعدام سزا دې بند کړي او د دې ترڅنګ تاسو اونیس پروګرام تاندې هیلې هم اورېدی شئ. را سره اوسئ. اوریدونکو تاسو د راپورونو لړۍ واورېده. خو د دې نه وړاندې بوریوال کاکړ تاسو ته خبرونه در اورول. هغوی تاسو ته په پوره معنی خبرونه وانه اورول شول. زموږ د طرف نه معذرت قبول کړئ. په راتلونکي ساعت او د څو دقیقې پس په یعنی په پوره لس نیمو بجو به د خبرونو لنډیز واورئ او په راتلونکي ساعت کې به خبرونه هم واورئ. اوس راځو د خبرونې لومړی راپور ته. په پېښور کې د یکشنبه په ماښام توفاني باران له څلوېښتو زیات کسان وژلي او له دوو سوو څخه زیات یې ژوبل کړي وو. که څه هم حکومت د هر مړ شوي کس کورنۍ ته د پنځو لکو او هر ژوبل کس ته د پنځوسو زرو روپو د ورکولو اعلان کړی خو د پېښور یو شمېر اوسېدونکو مشال لړیو ته ویل چې یوازې اعلانونه شوي دوی سره عملا چا مرسته نه ده کړې. دوی له حکومت ته غوښتنه کوي چې ورسره دې مرسته وکړي. د مشال خبریال غلام غوث له پېښوره.
د پېښور په توپانی سیلۍ او باران کې د واحد ګړۍ د مسلم آباد د یوې کورنۍ اووه کسان وژل شوي دي.
زما نوم شاهد دی. اووه کسان به وفات شوي دي. هغې کې زما یو ورور دی، یو مې خور ده. د ورور مې یاسین نوم دی او د خور مې نخسار نوم ده. دوه مې تره زامن دي، دوه مې تره لورګانې مې چاچي ده. زم په ګیرو ما خو تره ووته.
او د دغه کورنۍ یو بل تن بلال احمد مشال ریډیو ته وویل
درې کمرې دي او درې ورونه مې دي پکې اور او زما کور لږ الګ دي. دا را پرې وتلې او بس چې موږ رالو دا کور نه دا را غورځېدلې وې. د دې ورونه ورونه مې د لاندې او باران او ګلۍ را ورېدلې او زه یوازې وم. بیا هغه زه داسې بار لاړم او په دې کوڅو کې لګه نېونو غوندې مې منډې والې او خلک را خبر شو او بیا
او د یادی کورنۍ یو بل تن باز محمد مشال ریډیو ته وویل چې د پښتونخوا گورنر او اعلی وزیر د هغوی سره د مالی مرستو ژمنه کړې ده خو په سمدستي توګه د حکومت لخوا د هغوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
زموږ د کور بګې وو کسان مړه شو، شپږ زخمیان دي. حکومت د طرفه موږ سره نه امداد وشو، نه څه کاروي راله. دې رخ دې کې خیمې رالي. هغه کلو والا واس موږ له بېخي سره نه. وزیر اعلی صاحب هم راغلی، گورنر صاحب هم راغلی. حکومت د طرفه گورنر صاحب اعلان هم کړی، د پیسو اعلان هم کړی دی. پنج پنج لاکھ روپۍ پیکس اعلان کړی، زخمیان دی دغه کړی دی.
او په پېښور کې د اغیزمن شوي سیمو ځینې نورو خلکو هم مشال ریډیو ته وویل چې د هغوی سیمو ته یو شمېر حکومتي چارواکي راغلي دي خو په سمدستي توګه د هغوی سره څه مرستې نه دي شوي.
زوانو حسن دی. مثال بره غونډل ته راشي که نه، صرف وګوري چې کور راغوی بس لاړ شي واپسي کې څه خبره نه ده کړې که نه. نه څه امداد میلاو شو، نه څه موږ څه هغه نه څه هغه ونه کړل که نه. زما وروره واپات شوي دي که نه. او دوسرو ماشوم ته ګوري غونډو زخمیان دي. پتاله موږ غونډ بوتله خو هغې لیلا شي نه شوي که نه. دا چا ډانګې په دې پې هغه پرېښي وو، نه دوباره پرون ما بیا بوتله.
جی زما نوم عزیز خان دی. یو کس تقریبا دوه لکه درې لکه روپۍ تاوان شوی لا زیات. دا کوم ځای کې چې موږ لاړې موجوده دی کور کې یو ماشوم وفات شوی دی او دا چې وغیره نور کوټې موټې سامان ټول پریوته دی او دلته لا نور څوک دی نه دي راغلي دی. خو لکه هغه اوه کسان چې مړو هغه دلته خلک ډېر لاړل خو دلته څوک نه دي. تاسو چلته رالی
د مرکزي حکومت لخوا په دې توپان کې د وژل شوي کسانو لپاره د پنځه پنځه لکه روپو او د زخمیانو لپاره د پنځوسو پنځوسو زرو روپو اعلان شوی دی. او صوبایي حکومت نن د چهار شنبې په ورځ د توپان له وجې د اغېزمن شوي خلکو د مالی مرستو لپاره د کابینې خصوصي غونډه رابللې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
بیا هم دغه موضوع تاسو اوریدل چې د پېښور ځینې خلک وایي بارانونو ترې خپلوان مړه او ژوبل کړل خو مرستې ورسره ونه شوې. یو شمېر کارپوهان وایي په نورو هیوادونو کې د قدرتي افتونو د راتګ نه وړاندې د موسمیت ادارې وړاندوینې کوي او خلکو ته خبرداری ورکوي خو پښتونخوا کې د دې سهولت د نشتوالي له کبله د باران، زلزلې او سیلابونو د راتګ پر مهال خلکو ته په لویه کچه پیمانه تاوان رسېږي. رابعه اکرم خان له اسلام آباد راپور لري.
د باران او طوفان له وجې مړه شوي او جوبل شوي خلکو لپاره د امداد اعلان وشو. خو د ماهرینو په وینا چې په سرکاري ادارو کې د رابطو د کموالي او څه خاص منظمه پالیسي نه لرلو له وجې زیات نقصانات مخې ته راځي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د پېښور یونیورسټۍ د ډیزاسټر مینجمنټ مرکز مشر پروفیسر مشتاق احمد جان اویل چې پاکستان کې په کامیو صوبایي سطح د قدرتي افتونو د مخنیوي ادارو، د موسمیاتو محکمې او د صحت ادارو کې هیڅ رابطه نشته. که په دې ادارو کې د رابطې نظام مضبوط وي نو داسې قسمه نقصانات به مخې ته نه راتله. د ده په وینا پکار ده چې د موسمونو اثراتو په اړه ولس ته معلومات ورسول شي.
تاسو خلکو ته وایئ چې داسې هواګانې به وي یا به دومره باران وي، نو د دې مقصد څه دی؟ دې مقصد دا دی چې تاسو خلکو ته دا هم کمیونیکیټ کوي چې تاسو لږ احتیاط وکړئ، کلاو زګونو ته چېرته بل بورډس وي، ساین بورډس وي، د بجلی پولونه وي، ونې وي، هغه زګونو نه لږ ځان سایټ تک محفوظ مقامات ته لاړ شي. غټه مسله زمونږ دا هغه ډیزاستر ریسک کمیونیکیشن چې څه ته وایي، یا پبلک انفارمیشن، د عوامو د خبرداري سیستم، هغه بالکل نشته.
هم په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا د آفتونو سره د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای پخوانی ویان عدنان خان مشال ریډیو ته وویل چې د قدرتي آفتونو مخنیوي ممکنه نه دی، خو حفاظتي اقدامات کېدای شي. د ده په وینا چې د خیبر پښتونخوا د آفتونو سره د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای سره ضروري آلات هم نشته. دی وایي
د محکمې موسمیات چې کوم راډار دي، هغه د مارګلې د غرونو نه دفاع کار نه کوي. د ملکنډ ډیویژن، هزاره ډیویژن، د پېښور ډیویژن، د مردان ډیویژن، د کوهاټ ډیویژن چې څومره د موسم پیشنګوي ده، نو هغه په تخمینه باندې، په اندازه باندې. د دې لپاره د کال 2010 چې کوم سیلاب راغلی، نو د هغې نه پس د صوبایي حکومت له اړخه دا یو تجویز ورکړی شو د خیبر پښتونخوا حکومت له اړخه چې په دې کې په چراټ باندې او په ملکنډ باندې داسې یو دوه ډاپلر راډار ولګي چې هغه د موسم صحیح صورتحال چې دی نو د مخکې نه پیشنګوي کولی شي.
د ډیزاسټر مینجمنټ مرکز مشر پروفیسر مشتاق احمد جان زیاتوي چې په طوفانونو، سیلابونو او زلزلو کې نقصانات کمولو لپاره موږ د خپل قانون نه هم مدد اخیستی شو. کم کې چې ویلی شوي دي چې یو کور به څنګه جوړیږي. دی وایي
یو انجینیر چې ډیزاینینګ کوي، لی آؤټ جوړوي، هغه څنګه څنګه کوي، اب محفوظی څنګه چې هغه که پرس کا هغه علاقه کې داسې قسمه حالات راځي لکه څنګه چې د خالی پورزو، یا که الته زلزلې راځي، یا که الته سیلابونه راځي. مونږه دومره وسایل مونږ سره نشته چې مونږه پورا آبادی د یو ځای نه راواخلو، هغه بل ځای ته شفت کو. مونږ دا کوي شو چې مونږ خلک کنوینس کو، ور سره زمونږ ادارې هغه پراپرلی امپلیمنټیشن کې داغه کوشش وکړي.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د آفتونو سره مبارزې ادارې د پی ډی ایم ای پخوانی ویان عدنان خان زیاته کړه چې په داسې حالاتو کې د یو تکړه فورس ضرورت وي. د ده په وینا چې په دې لړ کې د حکومت ته یو تجویز هم ورکړی و.
غټو کلاسونو طالب علمان دي لکه د 12 او د 14، نو د هغوی په کورس کې داسې یو شی شامل کړی شي، یا هغوی ته داسې سره ټریننګ ورکړی شي چې هغه یو رضاکار دستې په طور کار کوي، او داسې قسمه صحافت چې راځي نو په هغې کې دغه رضاکار چې دی فوري طور ځان رسوي.
د ماهرینو په وینا چې د پاکستان وفاقي او صوبایي حکومتونو له به په خپلو پالیسیانو نظرثانی کول وي، او قدرتي افتونو سره د مبارزې کامی او صوبایي ادارو په شمول نورې متعلقه ادارې به هم مضبوطول وي چې په داسې حالاتو کې کم نه کم نقصانات مخې ته راشي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په بلوچستان کې عوامي نېشنل ګوند پرون یوه لویه مظاهره وکړه چې پکې د دوی مشرانو وویل دوی د گوادر کاشغر د لارې بدلیدلو نقشه نه مني. د یاد ګوند مشرانو وویل پنجاب په لوی لاس د بلوچستان او خیبر پښتونخوا پښتانه بدمرغه کول غواړي، نو ځکه یې د گوادر کاشغر د دالیس پخوانۍ لاره بدله کړه. دوی دا هم وویل چې د کالاباغ د اوبو د بند په څیر به د دې پروژې هم مخالفت کوي. نو تفصیل د خدای نور ناصر په راپور کې چې د اصغر خان اسکزي په غږ پیلېږي.
دوی د پښتنو افغانانو پر وینو باندې فلکا او فوج جوړ کړي.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر اصغر خان اڅکزای دی چې وادي پنجاب تل د خپلو ګټو لپاره د پښتنو افغانانو په وطن کې اور بل کړی، او ګټې یې یوازې او یوازې پنجاب ته رسېدلې دي. دغه ګوند د گوادر کاشغر کوریډور له پښتون میشتو سیمو څخه د بدلولو پر ضد د سې شنبې په مازدیګر د کوټې په هاکي لوبغالي کې یوه لویه ولسي غونډه وکړه. دې ولسي غونډې ته په وینا کې د عوامي نېشنل ګوند مرکزي او صوبایي مشرتابه د سیمې پر پښتنو غږ وکړ چې له پښتون میشتو سیمو څخه دي د گوادر کاشغر کوریډور پنجاب ته د بدلولو پر ضد سخت غبرګون څرګند کړي ترڅو د دوی په خبره پنجاب دې ته مجبور سي چې همدا کوریډور بیرته په همغه زړه لار راولي. اصغر خان اڅکسي په خپل وینا کې وویل پنجاب چې په اوش پته کال یا پښتنو ته هیڅ ورکړی نه دی، نن یې د چین کوریډور هم پرې پرزو نه دی.
په اوش پته کال کې ماته راکړی هیڅ نه دی، رسوړې ټول خرڅې دي، بربادي یې په نصیب راکه، مرګ یې په نصیب راکی. خو چې نن چین فیصله کوي د اوش پته کال بعد یو فیصله کوي گوادر ته ځان رسوي او لیکل وطن زما ساکي زما د لارې تک کول غواړي. دی وایي نه، دلته امن نشته.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر د پاکستان پر مرکزي وزیر احسن اقبال غږ وکړ چې هیڅ قوت به د پښتنو د خوښې ماسی وه همدا کوریډور پای ته ونه رسوي. د اصغر اڅکزي په وینا دوی ته وړاندې هم د غدار نمونه ورکړل سوي او بیا هم له دې نمونو او تورنو نه ویریږي. اصغر خان اڅکزي په دې ولسي غونډه کې اعلان وکړ چې د مې د میاشتې په شپږمه نیټه چې مرکزي وزیر احسن اقبال به کوټې ته راځي، دوی به یې پر ضد په کوټه کې کاربندیز کوي. له دې سره د دغه ګوند د اسمبلی غړي انجینیر زمرک بیا وویل که د کاشغر گوادر همدا کوریډور له پښتون میشتو سیمو څخه تیر نه سنو، د ته په خبره د کالاباغ ډیم پروژې غوندې به د تل لپاره دا پروژه ختمیږي.
ته صرف گوادر ته ځان را رسوي، ستا مقصد دا دی چې گوادر آباده نه پنجاب آباده، او د پنجاب دپاره دا منصوبه جوړه. نو موږ د دې سټیج سره نن تاسو ته دا وایو چې دا منصوبه به د پښتنو څخه تیریږي، که نه تیریږي نو د کالاباغ غوندې به دا منصوبه بیا نه جوړیږي.
د عوامي نېشنل ګوند لخوا په دې ولسي غونډه کې د بلوچستان په صوبایي حکومت او په خاصه توګه د پښتنو پر ملت پال پښتونخوا ملي عوامي ګوند باندې هم سختې نیوکې وسوې او په یاد ګوند یې غږ وکړ چې د کوریډور په دې ستونزه کې دې د پښتنو د نمایندګۍ حق پر ځای کړي. د ویلو وړ ده چې په دې وروستیو کې چین تر گوادر بندر پورې د کاشغر گوادر کوریډور په نامه د یوې پروژې اعلان کړی و چې په لومړي سر کې به همدا کوریډور د بلوچستان له پښتون میشتو سیمو او خیبر پښتونخوا څخه تیرېده، خو وروسته د پاکستان واکمنو د دې لارې پر ځای دا کوریډور پنجاب ته بدل کړ چې پر ضد یې د عوامي نېشنل ګوند په شمول یو شمېر نورو ګوندونو هم احتجاجونه کړي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هند وزیر اعظم نریندرا مودی د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې د همکارۍ ژمنه کړې ده. دواړو مشرانو پرون په نوي ډیلي کې سره وکتل او د دوه اړخیزه همکاریو په اړه یې خبرې وکړې. تر لیدنې وروسته دواړو مشرانو یوې ګډې خبرې غونډې ته وینا هم وکړه چې تفصیل یې تاسو ته احمد شاه زمي وړاندې کوي.
د هند وزیر اعظم نریندر مودی ویلي چې دوی د افغانستان د امنیتي ځواکونو د صلاحیت شکولو په برخه کې مرستې ته تیار دي. د خبر نوموړي په نوي ډیلي کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره تر لیدو وروسته ګډې خبري غونډې ته وکړه. نریندر مودی زیاته کړه هند غواړي له افغانستان سره اقتصادي همکاري پراخه کړي. موږ به خپل اقتصادي همکاري پراخه کړو، په دې کې بنسټیز جوړښت، کرهڼه، مواصلات، بشري صلاحیتونه پیاوړي کول، د خیر ښېګڼې پروژې او بشري مرستې شامل دي. موږ به د سوداګرۍ او پانګه اچونې لپاره نوې لارې ولټوو. خبري غونډه په خپل سرګردونه کې د هند لومړي وزیر نریندر مودي وویل ولسمشر غني او ما د هغوی د هیواد د بیا رغونې پر تاریخي هڅو خبرې اترې وکړې. د ویل هندیان د افغان ولس هوډ او استعدادونه ستایي چې د خپل هیواد د سولې او سوکالۍ لپاره لري. نوموړي زیاته کړه دی پر دې باور دي چې له هند او نورو جنوبي آسیا سره افغانستان نیغ په نیغه تړلی دی او دا رابطه د لویو سړکونو په مرسته پراخول غواړي چې د آسیا ګڼ کلتوریزي او تر دې په هاخوا سیمې د ګاډو د تګ راتګ په دوه اړخیزو تړونونو خپلو کې سره ونښلوي. خبري غونډې افغان ولسمشر محمد اشرف غني وویل چې له افغانستانه به د ترهګرۍ خاتمه کوي. فورډمن یم چې افغانستان به د ترهګرۍ لپاره په قبرستان بدل کړم. باید د افغانستان ژمنتیا ته په ټیټه سترګه ونه کتل سي او دغه هیواد به هیڅکله هم شکست ونه خوري چې ځان تسلیم کړي. په کار ده ترهګرۍ په شا او بد کې ونه ویشي. افغان ولسمشر اشرف غنی د هندي وزیر اعظم نریندر مودی پر بلنه د هند په درې ورځني سفر نوي ډیلي ته ورسېدی چې په بیلابیلو برخو کې به پر دوه اړخیزه همکاري له هندي چارواکو سره لیده کاته کوي. میډیا او ځوانان
خاطر کې په خبر کې یا په کوټه کې پاسل کې ټي وي ډیزک ډیر ورو کوچ کله فاټه تل لا شو کال د کوم په خلک ریډیو ورو
په بل خال هم بالکل هر یو دار شنه خدای من خان دی او د تل قادری دی او نو شریف ته خبرې په سره خسته دي.
مشال رادیو اونیز خبرونه میډیا او ځوانان په پا پاکستان کې د رسنۍ رول او پر ځوانانو یې اغیز تکته نه کوي.
بالکل نہ تو غیر جنبدار چکیم خالق دا حکومت سپورٹ ورکی ادا حکومت تعریف بین گئی او چکیم دا بیا مطلب دبل طرف فنڈنگ دا دریمی ابیا بالکل دا درنادو دا انقلاب دا دا صدی دا صدی دا خبر کوي
سخت دریزی چې دا کنا که په معاشره کې دنه موجود وي او که د سٹیټ په ادارو کې دنه نه غول میډیا د خزایره د کار خست دي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
د بلوچستان گورنر محمد خان اسکزی وایي د ګلستان سیمه چې ترهګرۍ ځپلې و اوس د سوکالۍ انځور وړاندې کوي. نوموړی د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې په مرسته دغلته د یو نوي سکول د پرانیستلو پر مهال د څرګندونې وکړې. د مشال راډیو خبریال خدای نور ناصر له ګلستانه راپور راکوي.
د بلوچستان گورنر محمد خان اڅکسی له مشال راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل روان حکومت د ګلستان په شمول په کل عبدالله کې د امنیت وضع تر مخ کې ډیره ښه کړې.
حکم چې تبد و جنگونو و بیر و غم ختم کړل د کوټو د چمن تر مابین شپه ورځ خلک زیو راځي. یو کال د مخ خلک سره وتی نشو اول مردغه وکړل بیا می هر ځای دغه د اوبو د تړل بند می جوړ کړی دی. دغه یو سکول شته چې ویل دی جوړ کړی دی د چل د اوبو او د نور شان انتظامونو کو د امن و امان د اسپتال شته هر شی شته. نو یو څه وخت باقي ده ګډ شان بېرته خپل ځای له راشي او هغه کوم تورتم تور شپه وه هغه اوس تېره سول زما په خیال سره.
تر دې وروسته د یو این ایچ سی آر د بلوچستان مشر فیبیو ویرولی بیا له مشال سره په خبرو کې وویل د دوی اداره د کل عبدالله له وګړو څخه مننه کوي چې شاوخوا دیرش کاله یې د افغان کډوالو کوربتوب کړی او ځکه نو اوس د دې خلکو لپاره راحت د سکولونو روغتونونو او د څښاک د پاکو اوبو د ورکولو پروژې پیلوي. دا هغه ضلع ده چې موږ یې ډېر احترام کوو دا ځکه چې دې ضلع د افغان کډوالو شاوخوا دیرش کاله کوربتوب کړی. یو این ایچ سی آر د یوې نړیوالې ادارې په حیث د دې سیمو د خلکو ډېر منندوی دي. تر دې وړاندې د های سکول د پرانیستې په غونډه کې صوبایي وزیر ډاکټر حامد خان اڅکزی بیا وویل ګلستان د اسلام په نامه جنگونو تاریاقو او نورو نشه یي توکو خراب کړ خو دوی بیا هم د بیا ودانولو لپاره هڅې کوي.
موږ د ګلستان تحصیل هغه تر ازغارو لکه پخوا د غیرو غشباز معلومو د هند پهلوانو معلومو سیاسي معلومو عالم معلومو عزتمند معلومو خداغه د اسلام پر نامه چې چرسر د اسلام پر نامه چې دشتګردي را د اسلام پر نامه چې تریاق را د اسلام پر نامه چې کریسټل را د اسلام پر نامه چې د علم دشمنی را د اسلام پر نامه چې د وطن دشمنی را هغه موږ خداغه ځای ته وته.
د ویلو وړ ده چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا یو این ایچ سی آر د راحه پروژې له لارې د هغو ځایي خلکو لپاره د تعلیمي ادارو سره سره صحي ادارې او د څښاک د پاکو اوبو زمینه برابروي چې د دوی پر مځکه افغان کډوالو کمپونه جوړ کړي او یا هم له دوی سره اوسېدلي وي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، ګلستان.
د پاکستان حکومت د سې شنبې په ورځ یو بل مجرم په دار وځړولو چې له دې سره په تیرو څلورو میاشتو کې د غرغره شو کسانو شمیر سلو ته پورته شو. له بلې خوا امنیسټ انټرنیشنل وایي پاکستان دا مهال د اعدام ورکوونکو هیوادونو په سر کې ولاړ دی. د ادارې یو وار بیا پر پاکستان غږ کړی چې زر تر زره دې د اعدام پر سزا بیرته بندیز ولګوي او د وژنو تروریزم د مخنیوي لپاره د متبادله لاره ولټوي. په دې اړه زموږ همکار ذبیح الله شفق دا راپور له پېښور راستولی.
د بشری حقوقو د سار اداره یا امنیسټ انټرنیشنل وایي چې پاکستان له تیر میلادي کال راهیسې په دې هیواد کې د اعدام پر سزا د بندیز تر لرې کولو وروسته د سلو کسانو په اعدامولو یو شرمیدلی پړاو بشپړ کړ. د دغې ادارې په خبره چې پاکستان دا مهال په نړۍ کې د اعدام سزا ورکوونکو هیوادونو په سر کې ولاړ دی. د بشری حقوقو د سار ادارې دا څرګندونې تر هغې وروسته کړي چې پاکستاني حکومت د سې شنبې په ورځ په پنجاب ایالت کې یو مجرم منیر حسین په دار وځړاوه چې په نتیجه کې په تیرو څلورو میاشتو کې په پاکستان کې د اعدامېدونکو کسانو شمیر سلو ته پورته شو. د پنجاب ایالت د ویاړي مابس یو چارواکي سید بابر علی شاه فرانس پریس خبري ایجنسی ته ویلي چې منیر حسین په 2000 میلادي کال کې د دوو کسانو په وژلو تورنو. له بلې خوا د بشري حقونو د څار ادارې په پاکستان کې د دامونو روانه لړۍ شرمناکه بللې او د پاکستان پر حکومت یې غږ کړی چې بندیز د پرې ولګوي. د آسیایي هیوادونو لپاره دغې ادارې مرستیال مشر د سې شنبې په ورځ په یوې خپرې کړې خبر پاڼه کې په دې اړه ویلي، پاکستان په تیرو څلورو میاشتو کې د سلو کسانو په ادامولو د دې لړۍ یو شرمناکه پړاو سرته ورساوه او د پاکستاني حکومت له دغه اقدامه ثابته شوه چې د دې هیواد چارواکي د انسان ژوند ته هېڅ اهمیت نه ورکوي. موږ له دې امله په دې موضوع ډېر اندېښمن یو چې په ځینو دوسیو کې له انصافه کار نه دی اخیستل شوی او د نړیوال قانون له ټاکلي معیار سره هېڅ سمون نه خوري. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د تیر میلادي کال په دسمبر کې په پېښور کې پر یو پوځي ښوونځي د پاکستاني طالبانو تر وسلوال برید وروسته چې په نتیجه کې د زده کوونکو په ګډون لږ تر لږه 144 کسان وژل شول په پاکستان کې د اعدام پر سزا لګېدلې بندیز لرې کړ. تر دې مخکې د پاکستان پخوانی حکومت په 2013 میلادي کال کې د اعدام پر سزا بندیز لګولی و. د بشري حقونو د سر ادارې په داسې حال کې یو ځل بیا په پاکستان کې د اعدام پر سزا د بیا بندیز لګېدا غوښتنه کړې چې تر دې مخکې د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان او همداراز اروپایي اتحادیې هم دا لړۍ غندلې وه او پر پاکستاني حکومت یې غږ کړی چې بندیز د پرې ولګوي. که څه هم له یوې خوا پاکستاني حکومت او د دې هېواد د سیاسي او قانوني چارو یو شمېر کارپوهان د اعدام سزا په لړ کې د صدر اعظم نواز شریف پرېکړه ستایي، خو له بلې خوا بیا د انساني حقونو د سر اداره وایي د خلکو وژل او تروریزم د غندلو وړ دي، خو د انصاف په نامه د خلکو وژنه هم په هېڅ صورت د دې مخنیوی نشي کولی. د یادونې وړ ده چې د پاکستان حکومت د اعدام له سزا بندیز پورته کول د دې هېواد کورنۍ مسله بللې او په دې لړ کې لا تر دې دمه بهرني فشارونه له پامه غورځولي دي.
ذبیح الله شفق په پېښور کې. د کعبه امام شیخ خالد الغامدي پاکستان ته د خپل سفر پر مهال یو شخصي ټلویزیون ته ویل القاعده، طالبان او داعش که اسلام د خپلو شخصي ګټو لپاره استعمالوي نو دغه ډلې له اسلامه خارج دي. مجید بابر د کعبه د امام د دې بیان په غبرګون د پاکستان د مذهبي عالمانو د نظر د معلومولو هڅه کړې ده.
پاکستان ته د سفر په مهال امام کعبه شیخ خالد الغامدي د دغه هیواد یو شخصي ټلویزیون سره په خبرو کې پاکستانی طالبان، القاعده او د اسلامي دولت وسلواله ډله د اسلام په نسب په مذهبي ډول خوارج ګرځولې دي. د امام کعبه په خبره چونکې دغه وسلوالو ډلو د تشدد لار خپله کړې او ولسي وګړي وجني او د اسلام په اړه خپله تشریح پر مخ وړي، نو د دې عملونو له امله دا ډلې د اسلام په نسب خوارجو کې راځي. دا چې د امام کعبه د دې بیان په اړه د پاکستان مذهبي ګوندونه څه دریځ لري، د جماعت اسلامی پاکستان امیر سراج الحق د وسلوالو ډلو په اړه د امام کعبه د دې بیان په اړه مشال ریډیو ته وویل چې موږ په بیا بیا ویلي دي چې د اسلامي نظام لپاره دوی په پوره منه توګه هڅې کوي.
موږ په خپل وطن کې د اسلامي نظام د راوستلو لپاره جمهوري لاره، ایمي لاره خوښه کړې ده او دغه وجه ده چې د تېرې اوږدې مودې نه په هر الیکشن کې څارو او خلکو نه اپیل کوو چې اسلامي نظام دپاره جماعت اسلامي ته ووټ ورکړي او د بلډ بکس ته د ووټ په ذریعه باندې بدلون راولي. د پاکستان کې چې کومو خلکو کار کوو هغوی ته موږ دا زور د لارې یا د قهې د لارې بدلون نه راځي. د دعوت لاره ټیک ده، تربیت او د اصلاح لاره ټیک ده.
د امام کعبه له خوا د وسلوالو ډلو په اړه د دې بیان په ځواب کې د پاکستان د علما کونسل مشر مولانا طاهر اشرفي وایي چې د وسلوالو ډلو د کړنو په اړه د دوی اتحادیې سو سو ځله فتوی جاری کړی دی.
د کعبې امام هر خبره د ټولو مسلمانانو لپاره ورستۍ او د مثبتې لارې خبره ده. د هغه په خبره کې د شک کولو هیڅ گنجایش نشته. د کعبې امام یو داسې شخصیت دی چې د هغه په خبرو دوی رائے نسی کېدلای. بل دا چې د دغو وسلوالو ډلو د کړنو په اړه د پاکستان د عالمانو کونسل څو واری تفصیلي فتوی جاری کړی دی او هغه هوسم موجود دي.
بلخوا د جمعیت علما اسلام مرکزی امیر مولانا فضل الرحمن د وسلوالو ډلو په اړه د امام کعبه په بیان د کومې تبصرې کولو نه ډډه وکړه، خو د وسلوالو ډلو په اړه خپل دریځ یې مشال ریډیو ته په دې ټکو بیان کړو.
ما د دې خلکو سره موافقه او نو په اسلامي پارلمان کې ناسته ما بیا د دې په نامه بریدونه کول ناجائز او دا به چې په علما باندې بریدونه کوي، علما به قتل کوي، په موږ باندې به حمله کوي، د وزارت دې ته جهاد څنګه وایم؟ دا خو ټول داسې بدیهي خبرې دي. موږ خدا وایو چې سیاسي عمل لاره ډېره مؤثره ده د قوتونو د جګړې په خلاف. وسلوال قوت چې کوم ده هغه خو د طاقت استعمال جواز ورکوي. دلیل په میدان کې، سیاسي میدان کې دلیل چلی او په دلیل میدان کې دوی پردي.
دا مهال په پاکستان او افغانستان کې چې کومې وسلوالې ډلې فعالې دي، د دوی د کړنو په اړه په بیا بیا امام کعبه او نورو عالمانو د خپل بیانونو او فتوا لاري ویلي دي چې دا د اسلام پنيز غیر شرعي عمل دی.
دا نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیب کیسه انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی په ورځ دا نړۍ رنگونه خبرونه کی اوریدل مه هیروئ.
ریدونکو لسنیمه بجې کیدونکې دی په پوره لسنیمه بجو به تاسو د بوریوال کاکړنا د خبرونو لنډیز ووره.
په پېښور کې د طوفاني سلی او باران له کبله ځپل سوي خلک وایي چې حکومت ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې. د یکشنبې په ماښام په پېښور کې د راغلي سلی او باران د اغېزمن سوي خلک وایي حکومت یوازې د مرستو اعلانونه کوي. د پاکستان مرکزی حکومت د هر وژل سوي کس لپاره 15,000 او د ټپي سوي لپاره 50,000 روپۍ اعلان کړي دي، خو د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت په دې لړ کې نن غونډه رابللې ده. د عوامي نېشنل ګوند مشرانو ویلي چې پښتانه دي د کاشغر او ګوادر ترمنځ په لویه تجارتي لار کې د بدلون پر ضد ودرېږي. دا خبرې د یاد ګوند مشرانو د سه شنبې په مازګر په کوټه کې و جوړ سوي غونډې ته د وینا پر مهال کړي دي. د افغانستان په شمال ختیځ کې چارواکي وایي د مځکې د شویدو له کبله لږ تر لږه 250 کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي چې د مځکې د شویدو دا پیښه د سه شنبې په ورځ د بدخشان ولایت د خواهان ولسوالۍ په جرمی بالا سیمه کې شوې ده. د نایجیریا پوځ وایي د بوکو حرام اسلامي سخت دریځې ډلې پر ضد یې په عملیاتو کې شاوخوا 200 تښتول سوي نجونه او 93 ښځې راخوشې کړې دي، خو د پوځ یو ویاند ویلي چې دوی د دې پخلی نسي کولی چې آیا دا تښتول سوي وي او که نه. ملګري ملتونه وایي چې په نیپال کې راغلي زلزلې 80,000 خلک اغېزمن کړي دي. په نیپال کې دا زلزله د روانې میاشتې پر 15 نېټه راغلې وه چې نږدې 4,400 کسان یې وژلي وو.
وریوال کاکړ تاسو د خبرنو لنډیز وړاندې کولو. اوس مطبوعاتو ته کتنه کوو. پیل د کورنیو ورځپاڼو نه چې سراج ظهیر مهمې برخې ته صدر اوروي.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې د جوډیشل کمیشن لړکې لیک کړی دی او وایي چې د کال 2014 د عامو ټول ټاکنو دوران د مبینه درغلو د پلټنو لپاره د پاکستان تحریک انصاف ګوند په غوښتنه جوړ کړی شوي عدالتي کمیشن سیاسي جماعتونو ته سوال نامه لیږلی او ورته یې پکې ویلي دي چې که ټول ټاکنو کې درغلي شوي وي نو خپلې دعوې دې ثابت کړي او د دې په حق کې دې شهادتونه او ګوایان وړاندې کړي. ادارې وړاندې لیکي چې د ملک په تاریخ کې په لومړي د ټول ټاکنو د پلټنو لپاره دومره غټ عدالتي کمیشن جوړ کړی شو باید چې اوس د دې کمیشن سره سیاسي ګوندونه مرسته وکړي او خپل دعوې ثابت کړي. د ادارې په خبره چې یقینا د کال 2000 په عامو ټول ټاکنو کې به په یو نیم ځای کې سټګي شوي وي، خو د دې مطلب دا هم نه دی چې ټول الیکشن کې درغلي شوې ده او ټول الیکشن جعلي دی. دریا اخیر کې وایي چې اوس چې د سیاسي ګوندونو په غوښتنه دا کمیشن جوړ شوی دی نو پکار ده چې د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه د ذمہواری ثبوت ورکړي او که د دوی سره د درغلی ثبوتونه وي نو باید چې هغه وړاندې کړي او که چېرې د دې کمیشن په ذریعه د درغلو پته ولګېدا نو راتلونکي کې به څوک هم د درغلو سوچ ونه کړي. بل پلو د پیښور نه خبرېدونکي اج ورځ پاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې دې وروستیو کې په خیبر پښتونخوا کې د بارانونو او توپانونو له کبله خلکو ته ډېر زیات نقصان رسېدلی دی او د دې سره سره سرکاري املاک ته هم زیان اوړېدلی. ادارې زیاتوي که څه هم د حکومت لخوا د باران او طوفان نه متاثر شوي خلکو لپاره امدادي هلې ځلې روانې دي او امداد هم اعلان شوی دی، خو بل طرف ته دا تورونه هم لګول کېږي چې امدادي رقم کې او امدادي هلو ځلو کې درغلي روانه ده. ادارې وایي چې په داسې وخت کې چې د صوبې خلک د مشکلاتو سره مخ دي باید چې صوبایي حکومت د ذمہواری احساس وکړي او په امدادي کارونو او د امدادي پیسو په ویش باندې خصوصي پاملرنه ورکړي او چې څوک هم دې کې ککړ وي د هغوی پر ضد سخت کاروایی وکړي. دریا اخیر کې لیکي په داسې وخت کې صوبایي حکومت له خپل ټوله توجه د متاثرینو په بحالۍ ورکول پکار ده چې په دې مشکل وخت کې د دې مرستې په خشن وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنس په یو راپور کې په پاکستان کې د بشري حقونو د یوې فعالې سبین محمود د وژنې موضوع راخیستې. رپورت وایي د پاکستان هغه وګړي چې د حکومت پر پالیسیو نیوکې کوي د خپل امنیت له امله په ویره کې دي. بلخوا د ورلد پوسټ په نوم یوې امریکایي ورځپاڼې په افغانستان کې د وسلوالو د سګنۍ جګړې او ورته د افغان امنیتي سرتیرو د چمتووالي په اړه لیکنه کړې ده. د دواړو موضوعاتو تفصیل د هارون بچانه.
د رویټرز خبری ایجنس رپورټ وایي پاکستاني پلټونکو په کراچۍ ښار کې د بشري حقونو د یوې نومیالۍ فعالې سبین محمود د قاتلینو په نیولو کې کوم پرمختګ نه دی کړی. د رپورټ تر مخه د کراچۍ وروستۍ پیښې په پاکستان کې د حکومت پر پالیسیو د نیوکو کوونکو کسانو د امنیت په اړه اندېښنې سیوا کړې دي. په رپورټ کې د یو پلټونکي چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نوم یې واغستل شي په حواله ویل شوي چې وسلوالو د بشري حقونو د یادې فعالې د وژلو لپاره ښایي نوې رقم وسله کارولې وي. په پاکستان کې د قانون نافذولو ادارې او چارواکي رویټرز ایجنس ته ویلي سبین محمود خپلو ځینو ملګرو ته ویلي و چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI مامورینو ترې په 2014 کال کې د هغې د کار په اړه پوښتنې ګروېګنې کړې وې. د دغه چارواکي په خبره نوموړی په دې وروستیو کې له خپلو ملګرو سره سلا کړې وه چې د بلوچستان د مسلو په اړه د مباحثو پیل کړې لړۍ مختبوزي او کنه. د پاکستان پوز د سبین محمود وژنه غندلې او ویلي دي چې استخبارات به د هغې د وژنې د پیښې له پلټنو سره مرسته کوي. اجانس په پاکستان کې د بیداری په نوم د بشري حقونو له یوې ډلې سره د کار کوونکي رخصانې شمې خبره راغستې چې ویلي دي خلک له دې کبله چې د بلوچستان په اړه به څوک خبره کوي او دا چې برخلیک به څه وي ډېر په ویره کې دي. نوموړي زیاته کړې دا ډېر اسانه ده چې ایجنسیانو ته ګوته ونیول شي خو حقیقت چاته هم معلوم نه دی. رپورټ وایي ډېری پاکستانیان ننګیري چې ګنې د بلوچستان بیلتون غوښتونکي ډلې په هغه هیواد کې د فعالو سختدریځه اسلامي ډلو پرتله زیاتې خطرناکې دي. بلخوا د ورلد پوسټ په نوم د یوې امریکایي ورځپاڼې په لیکنه کې راغلي د افغانستان امنیتي ځواکونه به د هغه هیواد په سګنیو جګړو کې د دښمن مقابله پرته د امریکایي او ناټو ځواکونو له ملاتړه وکړي. په افغانستان کې د ناټو نوی ماموریت چې د غوڅ ملاتړ نوم ورته ورکړل شوی شاوخوا 3000 بهرني سرتیري پکې د افغان امنیتي ځواکونو د سلام مشورې او روزنې دنده پر مخ وړي. لیکنه کاږي دا تمه لرل کېږي چې د ناټو ځواکونه به د هوایي عملیاتو پر مهال او همداراز په مخابراتي او استخباراتي برخو کې د افغان امنیتي سرتیرو مرستو ته حاضریږي. د لیکنې تر مخه د افغانستان د دې کال جګړه له دې پلوه هم مختلفه ده چې یو شمېر افغان طالبان له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره ملګري شوي دي. لیکنه زیاتوي دې خبرې په افغانستان کې د یو شمېر جنګ سالارانو په شمول د هیواد عام وګړي اندېښمن کړي. دوی له افغان ولسمشر څخه غواړي چې افغان امنیتي سرتیري لا ډېر پیاوړي او د هیواد سیاسي او اقتصادي ستونزو حلولو ته جدي پام وکړي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. د ملګرو ملتونو اداره وایي د نیپال له زلزلې څخه میلیونونه خلک اغیزمن شوي دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د مرستې رسونې ادارې وایي چې تر اوسه په دې هم نه پوهیږي چې څومره مرستو ته اړتیا شته. په دې حال کې د نیپال وزیر اعظم پرون د دې زلزلې د تلفاتو په خاطر د درې ورځو لپاره د ملي ماتم اعلان هم کړی. د مشال لړیو د خبر مرکزي څانګه په دې اړه راپور لري چې ژباړې تاسو ته ملالې بشیر وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو اداره وایي چې په نیپال کې د اپریل د 15 نیټې د زلزلې له کبله 8 میلیونه خلک اغیزمن شوي دي او 1.4 میلیونه خوراک ته اړتیا لري. په کټمنډو کې د ملګرو ملتونو استازي جیمی مکګولډریک د اپریل په 28 یوې خبري غونډې ته وویل چې 2 میلیونه خلک په تر ټولو بدو اغیزمنو شویو 11 ولسوالیو کې دي. مکګولډریک وایي په لوړو غرونو کې کوچنیو کلیو ته د مرستو رسولو کار تر ټولو زیات ستونزمن دی. په همدې حال کې د زلزلې مرکز نږدې په لیرې پرتو ولسوالیو کې د غرونو پر سرو هلیکوپتر الوتل او ټپیان یې روغتونونو ته رسول او هغه کلیو ته چې د مځکې د ښویېدو له کبله یې لارې بندې دي ټپیانو ته بیړنۍ اسانتیاوې رسولې. د نورو ځایونو په څیر په کټمنډو کې زرګونو کسان د لارو پر سر پر سړکونو پارکونو کې او په خیمو کې په نوبت بدیږي. د ملګرو ملتونو ادارې پرون خبر ورکړ چې د خپل بیړني صندوق څخه یې د نیپال د زلزله ځپلو لپاره د مرستو رسولو په مقصد 15 میلیونه ډالر ورکړي دي. په کټمنډو کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګ کوونکي ادارې ویاند جینز لریک ویلي دا پیسې د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو رسولو د ادارې د حمایت لپاره مصرفېږي تر څو خوراکي مواد د څښلو اوبه او د مصیبت ځپلو لپاره دواوې ورسوي او د هغه یوه برخه به لوجستیکي وي. د ښاغلي لریک په وینا ستونزې ډېرې دي.
The headline is really that this is a race against time.
دا پرشتیا د وخت پر وړاندې مسابقه ده او دا د تغیر کوونکي هدف پر وړاندې هم مسابقه ده چې تر اوسه موږ د کټمنډو په سیمه کې د اړتیاو او ضرورتونو په اړه دقیق ارزونې او تخمین نه لرو.
Outside of Kathmandu.
چین او هندستان له لومړیو هوادونو څخه دي چې د نیپال د زلزلو قربانیانو ته مرستې ورسولې او امریکا هم تر اوسه $10 million د نیپال د زلزلې د قربانیانو لپاره ورکړي دي. د نیپال صدر اعظم سوشیل کوئرالا پرون په دې اړه د درو ورځو لپاره ملي ماتم اعلان کړ. د ویل چې د نیپالیانو او بهرنیو خوندورونو او د کوچنیانو په یاد کې چې خپل ژوندونه یې په دې زلزله کې له لاسه ورکړل، تصمیم نیولی دی چې د درو ورځو لپاره ملي ماتم اعلان کړي. د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو د ادارې یا ډبلیو اف پی ویاندي الیزابت بایرز ویلي تر حد زیاتې ستونزې سته، نو ځکه اوس هم د زلزلې نور احتمال او د لارو د بندېدو احتمال سته چې ځینو سیمو ته د مرستو رسول ناممکنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د فرخندې په اړه یو مقاله لیکلې چې سمود مخکې په کابل ښار کې د یو شمېر راپارېدلو کسانو لخوا په بې دردۍ وژلې شوې وه. ورځپاڼه لیکي فرخنده د خلکو په یاد ده او هنرمندانو هم تیره ورځ د هغې په یاد یوه غونډه جوړه کړې وه. نیویارک ټایمز ته هم لیکي چې حکومت د پیښې تر شا لاس لرونکو 9 کسانو ته سزا ورکولو ژمنه کړې ده. د مقالې نورې برخې تاسو ته ملیحه میرزاده وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د قرآن سوځولو په ناسم تور کې د 28 فرخندې وژنې ډېر خلک راپارولي او د ښځو فعالیتونه یې تر بل هر وخت زیات کړي دي. د طالبانو په وخت کې به ښځې د خلکو په مخ کې وژل کېدې. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د څارنوالۍ دفتر اعلان وکړ چې د ګل په ورځ د هغو 9 کسانو خلاف رسمي تورونه درج شو چې د فرخندې په وژنه کې لاس لرلو. په دې کې 19 پولیس والا شامل دي چې د پیښې په ځای کې یو خوا ته چوپ ولاړو او د فرخندې د وژنې مخینه نیوله. د ورځپاڼې په خبره پر فرخندې حمله په شاهدو شمشیره جومات کې وشوه او بیا د ګل په ورځ د بشري حقونو د ټولنې لخوا د یادې پیښې په اړه د پوهاوي پیدا کولو په مقصد د هنرمندانو په وسیله هم په دغه ځای کې ولسته په ډاګه کړه. د ورځپاڼې په خبره د فرخندې په یاد کې دغه تقریب او د اصلي پیښې په وخت ګڼ شمېر کسان موجود وو، خو فرق دا و چې دا ځل دغه کسان په جړا وو. د فرخندې تر وژنې وروسته په پیښه کې لاس لرونکو کسانو په ډېر فخر سره یو شمېر ویډیوګانې په فیسبوک او ټویټر لګولې. ورځپاڼې لیکي دا هر څه هغه وخت بدل شو کله چې انتظامیه دا ومنله چې اسلامي نسخې نوې سوځول شوې او دا چې فرخنده پاسل کې یوه متکي مسلمانه وه چې په یو مزار کې له یو ملا سره پر هغو نسخو اختلاف پیدا شو چې خلکو ته به د ښه قسمت لپاره ورکولي. د هغې په فکر دا یو غیر اسلامي فعل و. ورځپاڼه د فرخندې لپاره د انصاف د جوړې کمیټې د یوې غړي عالمه له خولې لیکي چې نه غواړي دغه پیښه هېره کړل شي. د هغې په خبره دا غواړي چې د فرخندې نوم په تاریخ کې ژوندی پاتې شي. ورځپاڼه د یو بل فعال محمد ساجد ارغندېوال د خولې لیکي چې فرخنده د نورو ښځو د حقونو لپاره قرباني شوه. د هغه په خبره دا د یو انقلاب شروعات دی. نیویارک ټایمز لیکي د ګل په ورځ د هنرمندانو له لارې ولسته د پیښې تر ښودلو وروسته انتظامیه د 9 مشکوکو کسانو خلاف رسمي تورونه اعلان کړل. د بشري حقونو د فعالانو لخوا د یاد تقریب تنظیمولو ته حکومت باندې د فشار راوستلو په سترګه کتل کېږي، ځکه چې د بشري حقونو لپاره د کار کوونکو اندېښنې وې چې د یوې میاشتې پس هم په پیښه کې د لاس لرونکو کسانو خلاف کاروایي نه ده شوې. د تقریب یو تنظیمونکی رامین انوري وایي اوس ورته سومید پیدا شو، خو بیا پوښتنه هم کوي چې ولې په عدالتي کاروایي شروع کېدلو کې دومره وخت ولګېدلو.
فارن پالیسی مجلې په خپل راپور کې لیکلي په پاکستان کې زده کوونکو ته د تاریخ په کتابونو کې د هغو کردارونو او خلکو په باره کې معلومات ورکول کېږي چې ورسره سغدریزي نوره هم وده کوي. مجلې لیکلي په کار ده چې د هیواد په تعلیمي نظام کې اصلاحات راوستل شي. د لیکنې مهمې برخې د شاهین بنیري ناورو.
فورن پالیسی مجلې لیکلي دي چې د اجوکا په نوم د پاکستان د یو تھیټر مشر شاهد ندیم ورته ویلي چې هغوی د مغولو په اړه یوه ډرامه وړاندې کوله، په کوم کې چې د اورنګزیب مشر ورور دارا شیخو د یو اتل په توګه ښودل شوی دی. خو د هیواد د کلتور وزیر په دې فکرمندو، ځکه چې دې سره به اورنګزیب ښه ښکاره نه شي. خو ولې بیا د سینټ یوې کمیټې دغه خبره ونه منله او په کال 2010 کې دغه ډرامه په لاهور کې ولسته وښودل شوه. مجله پوښتنه راوچتوي چې ولې د هند او پاکستان د تاریخ نه یوه رښتینې واقعه د حکومت لپاره دومره له خطره ډکه ګڼل کیږي. د مغول بادشاه شاه جهان د دوو زامنو دارا او اورنګزیب ترمنځ جګړه په نن دور کې د پاکستان د شناخت لپاره د منځلارو او سغدریزو ترمنځ د روانې جګړې عکاسي کوي. مجلې لیکي چې د پاکستان په سرکاري تاریخ کې دارا شیخو په ټیک توګه نه دی ښودل شوی. اورنګزیب د پاکستان د پوځي واکمن ضیاءالحق خوښو، له دغې کبله هغه د نصاب په کتابونو کې د یو نیک او په شریعت د پابند بادشاه په کردار کې خودل شوی دی، خو ولې دارا شیخو چې صوفی وو او د سیمې د بیلابیلو کلتورونو او مذهبي عقیدو احترام یې کاوه په ټیک توګه نه دی خودل شوی. مجله وړاندې لیکي په داسې حال کې چې له سیډنی تر فرانسې او کینیا د سخدریزو بریدونو په ډیرېدو دي او په عراق او شام کې د داعش وسلوالې ډلې لخوا د تشدد د پیښو راپور نه راځي، حکومتونه په دې هڅه کې دي چې داسې پالیسۍ عملي کړي چې سخدریزې ته ځواب ووایي.
شاهین بنیره، د پاکستان په پارلمان کې یو بل په دې موخه وړاندې شوی چې د ناموس په نامه د وژنو په اړه د موجودو قوانینو اصلاح دې وشي. د مشال راډیو همکار مجید بابر په دې موضوع د وکیل شهاب الدین خټک سره خبرې کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې په قانون کې څه کمبوت و چې ورکې اصلاحات راوستل کیږي.
اصل کې د آنر کلینګ یا د غیرت په نامه د قتل دا هیڅ نه جوړه ده. موږ ګورو چې په دې کې لکه پخوا داسې فیصلې بازی راغلي دي د سپیری رپورټ چې هغه په خپلو فیصلو کې دا لیکلي وو چې دا خو په موقع باندې یو سردار یا خاوند دی یا رور دی یا بل څوک دی هغه اچانک غوسه شو نو ده او د غیرت مسله وه، نو په دې وجه باندې دا مړی کړی دی. نو هغوی ته په هغه کیسونو کې ډېر په اسانه ضمانتونه ملو شوي دي په مختلف موقعو باندې او همدارنګ هغه سیستمه سزا ده په هغې کې هم د هغوی سره همیشه نرمي شوي ده. نو بیا د وخت سره سره چې کوم د زنانو د حقوقو تنظیمونه دي او هغه سرکرده زنانه چې کوم دا جدجهد کوي چې د زنانو خلاف ظلم او زیاتی چې کوم دی دا ختم کړلی شي، هغه یې هم خپل کوششونه جاري ساتلي دي. نو اوس دا وخت خو حالات داسې دي چې په قانون کې سډن پرووکیشن چې کوم وو یعنی اچانک غوسه کېدل او په هغې کې جرم کول، هغې کې سزا اسې هم کمه وه. هغه جرم د منځه تللی دی او اوس په اراده باندې یو سړی وجل چې کوم دي دا مرډر یا قتلیامت کې راځي او د هغې سزا سزای موت ته یا عمر قیدم پکې کېدای شي.
خټک صاحب، عدالتونه چې کله دغه سیزونو ته داسې ګوري چې یاره دا چونکې د غوسې کارو او دا د غیرت په نامه او دا چونکې د دوی د فیملی کیسه وه، نو تاسو څه ګڼئ چې یاره د پاکستان په قوانینو کې داسې د نورو لکه د ریلیجیس بنیادونو باندې یا نور بنیادونو باندې که څوک غوسه شي هغې لپاره بم بیا دا عملي کېږي هم دغه قوانین؟
ګورئ چې زمونږ د انصاف نظام چې دی دا ډېر کمزوری دی او په دې کې مونږ د بده مرغه زمونږ عدالتونه هم او زمونږ لیجسلیچر هم قانون د مخکې بوتلو په ځای باندې شا طرف ته بوزي لګیا دي. نو ستاسو دا سوال ډېر امپارټنټ سوال دی. عرض دا دی چې د قانون بنیادی اصول چې کوم دی ګولډن پرنسپل هغه دا دی چې یو وګړی به هم قانون په خپل لاس کښې نه اخلي. یعنی یو سړي ته جرم کړی دی هغه زنانه مړه کړې ده که سړی مړ کړی دی یا هغه څه بل څه جرم کړی دی، نو دا د قانون په لاس کښې واغستو او هغه سزا ملاو شي کوم چې د هغه جرم دپاره مقرر ده. اوس که عدالت هغه نه یو سواز جوړوي چې دا سړی خو د غیرت وجه نه دا کار وکړو یا دې سړي ته مذهبي جذبې وجه نه دا کار وکړو، نو دا یا د زنګن قانون به شي او چې د کم مسلک یا د کمې فرقې خلک
بل دی کې خټک صاحب، د جنسی تیرے په حواله سره په قوانینو کې هم د ترمیم خبره شوې ده، نو د جنسی تیرے موجوده قوانینو کې څه کمښتونه وو؟
مونږ دلته سنک ډېر یعنی ریپیټیشن چې کوم ورته وایي یعنی بعضې خبرې مونږ بار بار زمونږ لیجسلیچر او زمونږ د انساني او د زنانو د حقوقو تنظیمونه هغه ریپیټ کوي لګیا دي مسلسل، ځکه چې که تاسو لږ غوندې نظر واچوئ نو دا کال دوه مخکې چې دی یو قانون راغلی وو چې په ورکینګ پلیسز کې د زنانو د هراسمنټ یا هغوی ته چې دی داسې انسایټمنټ ورکول هغوی داسې ترغیب ورکول چې هغه د جنسي سلسلې یو تحریک وي، نو په هغې باندې سزاګانې مقرر شوي دي او جنسی حمله پچا کول چې کوم دي په هغې باندې هم سزا شته ده. 354 لاندې د یو ښځې بدتي کول چې کوم دي د هغې سزا هم موجود ده او زیات نه زیات دا کېدای شي په دغه سزاګانو کې که دوی غواړي چې لږه اضافه وشي نو هغه خو کېدای شي. خو ما سره دا یره ده چې مونږ د زنانو د حقوقو یا د انساني حقوقو په دې ریس کې یا دې منډه کې د ډوپلیکیشن ښکار نه شو چې یو ځای کې یو قانون وي بل ځای کې بل قانون وي.
قانون پوه شهاب الدین خټک چې مجید بابر ورسره خبرې کړې وي. اوس درته فرخند اسد د میرمنو ځانګړی پروګرام تاندې هلی وړاندې کوي.
په تاندې هیلې خپرونه کې موضوع فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د سوات اینا پترس سره خبرې کوو چې په بلدیاتي انتخاباتو کې برخه اخلي.
دا قدم اوچت کو چې زه مخې ته لاړې او ما څنګه د خلکو لپاره وکړې.
د سوات منګورې هینا پترس ته دغه سیمې نه لومړی داسې ښځه ده چې د مسیحي ډلې نه په بلدیاتي انتخاباتو کې د ناظمۍ چوکۍ ته ولاړه ده. هغه په دغه سیمه کې د خیر ښېګڼې کارونه کوي او غواړي د خپلو مسلو لپاره غږ پورته کړي. 25 کلنه هینا وایي دا غواړي د سیاست له لارې د خلکو خدمت وکړي.
زه سوات کې منګور کې اوسېږم او سیاست ته د راتلو مقصد صرف دا و چې هغه خلک کم چې ضرورتمند دي هغوی ته د هغوی رایس میلاو شي، د هغوی حقوق میلاو شي. خاص طور باندې چې کم داسې حلقې دي ډېر زیات معاشرې کې رد کړي دي، نو د هغه خلکو دپاره زه داسې څنه ته وکړم چې د هغو ښه وشي. اوس څنګه چې مسیحي برادري ده، زه خپل باندې کرسچن یم، تعلق ختم مسیحی برادری کی اور زمون پروٹیسٹنٹ چکم دی، زه پروٹیسٹنٹ یم بخفل باندی، نو زمون پراپر چرچ نشتا، نو زین چی زمون گرزا گھر جوڑ شی، زمون پراپر چیدے قبرستان، نو زین چی زمون قبرستان دا پارا کارو شوی، جو کوتا بانی کارو شوی، چی زمون خلکو تا خجوز میلاو شی، سک کمیونٹی تا راغوی شمشان گھاٹ مسئلہ دا التر پروپر مطلب یو صحیح طریقہ وانی چار دیواری نشتا، ہر سر ٹائم وانی اوبر اکلی شی، نو ہر سر کے دیشی تباہیانی کے دیشی، نو التر دودا پسلی دی دا ہوئی دا سبجکٹ مسئلہ ہوئی مونگ اسلامیت نشو گیلے، نو دکھا دی کرسنز دا پا مسیحی برادری دا پا زکا اسلامیت دیل آسان دی دو رسلے کی تاکسی دی آگر دیر زیادت میس کیے گی مسجد او بائبل، نو هغه وای مونږ ته ډېر ډېر مسل دا ویلو کې زمونږ لپاره دی یو جدا سبجیکټ راشي ایتکس، هغه لپاره دی یو ټیچر ارینج کی، هغه ته د ټریننګ ورکړي چې هغه دی بیا ټول سره دی چې سیک برادری وای، نو هغه یو جواب دا مسل بیا زمونږ په مسلم برادری کې د سي خلک دی چې هغه سرکاري جواب لپاره اپلای وکړي، نو هغه ورته نه ملایږي خو الیجیبل دی څنګه یافته هم دی بیا هم ورته نه ملاوېږي، او داسې څه غریبانان خلک دي هغوی خپل وړو لپاره ایجوکیشن هیله ده چې هغوی خپل وړو له ایجوکیشن ورکړي. نو زه هم چې ما داسې یو اکیډمي جوړه کړې چې په هغې کې داسې کوم چې رد کړي خلک دی ماشومان دي هغوی دي راشي سبق دي وایي او هغوی ته هر نمونه سهولت میلاو شي. نو زما چې کوم ډېر زیات چې زه دی خلکو لپاره خو مکار وکړي، خو زمونږ چې کوم ښځې دي هغوی داسې مسائل دي چې هغوی سره په کور کېږي، هغوی سره دہیج نه مسئلې جوړېږي، یا هغوی سره چې کوم زیاتیاں کېږي، یا تعلیم اجازت ورته نه ملاوېږي، یا تعلیم یې کړی نو د جاب پرمیشن ورته نه ملاوېږي. نو زه هم چې ما داسې درکو دپاره داسې خلکو دپاره څه نه سره سي وکړي چې هغوی ته د هغوی حقوق میلاو شوي.
هینا په دغه سیمه کې لومړنی داسې جنۍ ده چې د ضلع په سطح په بلدیاتي انتخاباتو کې برخه اخلي. د پښتنو په ټولنه کې له وړاندې نه ډېرې کمې ښځې سیاست ته راځي. دا چې په سیاست کې یوه پښتنه څه مشکلات او چیلنجز لري، په ځواب کې هینا پترس وایي
کم کار خو ډېر زیات دی، ځکه چې د ډېر وار هم ډېر زړه په کار دی چې جنۍ دي راپاسي دومره په ینګ ایج کې او دومره فرنټ ته راشي او سړو په مقابله کې راشي چې بس کنټیسټ وکړي او الیکشن لړاو کړو. هر جیت خو لګیا دی، دا خو د دنیا یو نظام دی، خو بیا هم کوشش مې پوره دی. بیا که د سوات حالات وګورو نو حالات خو ماشاءالله ډېر زیات ښه شوي دي او پرابلم کو هر جنۍ ته جوړېږي که هغه د هر یو پیشې نه تعلق ساتي. نو د الله نه مې دعا ده چې الله دې را باندې نن پورې خپل حیا او عزت پر دې را باندې اچولي دي، نو مخکې دې عمر باندې خپل حیا او عزت پر دې واچوي. پرابلم خو داسې دي چې لکه کور والا مې ډېر زیات په دهشتي کې لکه د دې سره سمې شاید یا څه بدل شي، څه حادثه سره نه شي، ځکه چې ینګ یم چې د دې سره څه حادثه یا څه بدل شي. خو خیر زه چې اوس دونه فرنټ ته راغلی یم، بینګ سوشل اکټیویسټ، زه د سوشل اکټیویسټ کار کوم، نو دونه اوس د فرنټ ته راغلم نو شاته قدم راغستې نه شم او دمر دخل کو ما ته سپورت دے دمر دخل کو چې زما امید هم نو چې دا ستانه خط چې دی یا زور دی راځي یعنی چې دغه ما نه یو مطلب زما مر یو سپورت راکړي نو هغه چې کم زما سره خو کړه زما لپاره سوشل کمپین دې چلے دا دا زرا خبر ہم نہ ہوا دے خل کر رہا ہر چوکل اگر پتی وجہ بانی کہ ز نہ ہندو یم نہ مسلم یم نہ سکھ یم نہ عیسائی یم ز پاکستانی یم اور بین نیشنلٹی ہولڈر ما سر شناختی کارڈ دے اور ز یو پاکستانی یم جما کا حق دے ز ایکشن لڑاؤ کم اور پتی الیکشن کی بھی یا جو گت یا بلم اگر یو جدا خبر دا دا خود قدرت کو نظام دے کو بیا ہم جما دا حق کو اما خپل حق دې هغه وایي چې هر طریقه باندې خپل حق واخلم زه ویلي دا دي دوه خلکو ته د دوه حقوق نه ملایي دي نو د دوه لپاره زه درېدلې ونې د ټول نه مخکې خبره دا چې ما خپل حق راواغستې نو ما هم پکا کار وکړو چې په کومه لاره باندې زه روان یم نو خطرې خو ډېرې دي کېدای شي چې مخکې ما ته پرابلم دوم جوړ شي سمسلې راته جوړ شي بینګ ګرل بینګ یونګ ګرل بینګ اډلټ ګرل نو زما لپاره ډېر شي پرابلم جوړې شي تو بیا هم د الله نه زما دعا دی او د دومره خلکو دواګانې دي را سره نو الله به راباندې خیر وکړي خپل لاره او عزت پلتې به راباندې واچوي
هنا وای په سواد کې اقلیتونه ډېرې مسلې لري او دا باندې اوازې په دغه مسلو بلکې د خلکو خاص کر خزو او ماشومانو د ستونزو د هوارولو لپاره هم کار کوي
د ټول مخې خو زمونږ د قبرستان او چرچ مسله ده د ټول مخې زمونږ قبرستان حل شوې یو صحیح طریقه باندې یو قبرستان لپاره مونږ ته ځمکه میلاو شوې بیا زمین چې زمونږ داسې خلک دی زمونږ په دې طبقو کې چې هغوی خپل وړو له علم شي ورکولی نو زه یو داسې اکیډمي یو داسې د مطلب یو داسې یو پروجیکټ شروع کوم چې په هغې کې دا کم واړه دي کم غریبانان خلک دي کله هر کمیونټی نه دی خو دا هغه وړو چې دی هغه تعلیم حاصل کړي او بیا چې دا د سیکانو مسله شوه نو دا اړین سره سره ده چې نه خو په دې مسایل باندې چې لږ یې ما هغه ته دا هغه ځایس نه اوسې دا په دې سوات کې د سیمه لاکري چې الټا سکول د سره نشته او جنې دې سې چې هغه وایي چې موږ سبق ویل غواړو او د دې ډیر زیاته ده نو زه وینم چې په دې بری علاقو کې موږ سکول جوړ کړی یا ایجوکیشن پروموټ کړی هغه دې علم حاصل کړي او هغه دې هم د علم د روشنی نه چې دې هغه هم څه فائدہ واخلي نو دې علم یو د څه شی چې هغه تاسو څوک پټول نه شي څوک غلا نه شي کولای نو لیک اوف ایجوکیشن ته ډېر زیات دی نو زما ډېر فوکس چې کوم دی نو هغه په دې ایشوز باندې بیا د جنکو سره چې ګنده سره او نیوکا تاسو هم تاسو نه اوریدلی نو زهم چې را بچپن کې شادي کم عمرې کې شادي نو دا چې دی زهم چې په دې باندې به ډېر څه وکړي چې زموږ د ماشري نه دا جاهلیت او دا کم دا هر څه راځي دا ختم شوي ځکه چې زموږ پیغمبر علیه السلام هم ویلي چې د ښځې او د سړي برابر حقوق دي نو یو انسان ته دا حق نه رسي چې هغه بیا د یو جنې حقوق چې هغه لور نه کړي نو زهم چې تعلیم کې دی هغه پیغمبر ویلي چې تعلیم په هر مرد او عورت باندې فرض دی نو زم چې دونه تعلیم عام کړی چې دا جنکۍ چې دي هم تعلیم حاصل او په دې بر علاقو کې کوم جهالت دی هغه ختم شوی
د پښتنو په سیمو کې اکثره ښځې خپل ووټ نه اچوي او ځینې بیا د ووټ ته اهمیت نه هم انوي خبر دا چې هنا په خپل انتخابي کمپاین کې په دې اړه کار کوي او کنا په ځواب کې دا وایي
او جی بالکل سسٹم کې د دې سیشن ورکړې شي بګي د دې ان جی اوز د دې چې هغه لري ګاري په دې شي ځان هغه ټریننګ زوم ورکړي چې ووټ څه دی د ووټ مطلب څه دی د اهمیت څه دی ووټ موږ ولې ورکو او د ښځو چې کوم حقوق دي هغه خپل ووټ به څنګه ورکړي یعنی ووټ ورکولو طریقه څه ده نو په دې هر څه باندې چې ټریننګ روان دي نو د دې ښځې د دې چې هغه خو مطلب پوه هم شو اوی دا په وخت نه چې دا ووټ اهمیت یې دا زره دغه د مخکې کوم خزي دي په دې بریلا کو کې یا په دې خار کې هم سویمینګ اور کې نو هغه ته دا پته نشي چې ووټ ورکول اهمیت سره نو زه چې د ټریننګ د سیشن کې دي هغه دا ورکو دي شوې او هم چې یو د هغه دا سیشن ورکې هم نو د دې سره ډیر زیاته په هر څه نه زمون په دې خزو کې زمون پر معاشره کې کم دی نه زمون کې کم خزي دي هغه باندې ډېر زیات دباو د کور نه نو هغوی بهر ته نشي راوتی نه هغوی په ووټ باندې پوهېږي هغوی په دې نه پوهېږي چې زمونږ حق څه دی نو ووټ ورکول چې دی هغه د یو سټیزن حق دی چې هغه دې ووټ ورکړي، ځکه چې د ووټ مطلب دی اظهار رائے. نو د هر یو انسان دا حق دی چې هغه دې خپل اظهار رائے وکړي، هغه خپل رائے ورکړي، کاغذ صحیح وي که غلط وي، هر څنګه وي خو هغه دې خپل رائے ورکړي. دا د هر یو انسان. نو زه د دې پروګرام وسیلې سره زه دا پیغام ورکوم خپل خویندو له خپل موریانو له مشرانو له چې تاسو ووټ ضایع کوئ، تاسو ووټ نه ورکوئ، د کوره نه راوځئ، خو تاسو د کور راوځئ، ووټ ورکوئ، تاسو حق دی چې تاسو ووټ ورکړئ، خپل اظهار رائے وکړئ.
هنا وای باید خزی په سیاست کې برخه ولري او د سړو سره سره دوی هم د خپلو خلکو خدمت وکړي.
اخر مونږ په ځان باندې دوه پابندیانې ولي لګولې دي چې دا مونږ نشو کولی، زموږ معاشره مونږ اجازت نه راکوي، یا مونږ خپل به دي دا کوم چې سوپرسټیشن دي په دوه کې مونږ دومره بند شوي یو، دومره پچاو شوي یو چې مونږ زموږ سوچ اډو کولاویږي نه، زموږ سوچ اډو کېږي نه. خو زما د سیاست پر اتو زیاتر مقصد دا و چې ایز ا سوشل اکټیویسټ زما اکټیویټیز هم دا و، خو د انسان په وس کې دونه نه، نو انسان چې عہدې ته ورسي نو بیا هغه ډېر هر څه کولی شي. نو دونه کیپیسیټی هم نه وه چې ما به دا هر څه خلکو لپاره کولی شوی، خو دا قدم مې اوچت کړو چې زه مخې ته لاړې او ما څنګه څه د خلکو لپاره وکړې.
دا وه د دې اونۍ تاندې هیلې خبرونه چې تاسو واورېده. زه